سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان هرکلی کو د دې خبرونې پر راپورونو کې افغانستان او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې سلام مشورې بجاري ساتي. ولسمشر غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان چې د محاسبو بدلون کیدای د طالبانو لپاره ناڅاپي و.
The announcement has been a game changer because the unexpected for the Taliban.
نور راپورونه هم لرو. په نورستان کې له هم خلک له وژغنو جامع جوړوي،
چاتر باندې دا تار جوړوي، ډیر نری جاکټ د پاره استعمالیږي، دا غنه لیک ډبل غوندي چین او هغه بیا اور د پاره استعمالای.
نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې د جوړولو چارې پیل شوې. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې الکسی نوالنی به یو روغتون ته ولېږدوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو مقتدر د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت رارسېدلی. آیا دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي؟ ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمه چې جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه مذهبي پلوه نور نشي توجه کېدی او سیاسي روغ جوړي او حتمي چاره ده. ښاغلی غنی دغه راز وویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تېره اونۍ نږدې څلوېښت ملکان په دې هېواد کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسیون وایان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 21 تا 26 حمل
د حمل له یوویشتمې نه د حمل تر شپږویشتمې پورې شاوخوا 9 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې 8 ماشومان او 4 ښځې شامل دي. د دغو وژنو مسؤول طالبان او ناپېژانده وسلوال دي.
فرهنګ په وینا بم چاودنې او هدفي وژنې تېرې اونۍ د ملکي تلفاتو اصلي لامل بلل کېږي. هغه د جګړې له ښکېلو اړخونو په تېره بیا له طالبانو وغوښتل چې د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره د اور بند وکړي. د هلمند ولایت په مرکز له ښکارګاه کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره نن په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شهید الیاس دایی په نوم د څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند والي جنرال عبدالنبي الهام له لوري د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې. د خبر پاڼې له مخې دغه څلور لاره او څلی د لښکرګاه د ښاروال انجینر عصمت الله سمدي په لارښوونه د خپلواکۍ څلور لارې جنوب لور ته د شهید الیاس دایی کور ته څیرمه جوړیږي. د دې څلور لارې رغنیزې چارې به د 1,00,000 افغانیو په لګښت په 5 میاشتو کې بشپړې شي. چارواکو ویلي دغه څلور لارې د الیاس دایی د یاد ساتلو په هدف جوړوي. د هلمند والی عبدالنبی الهام په دې مراسمو کې وویل چې ژورنالستان د ټولنې سترګې او واقعي مدافعین دي چې په هر ډول شرایطو کې د خپلو خلکو تر څنګ پاتې شوي او په دې برخه کې هیڅ زور او فشار ته نه دي تسلیم شوي. د هغه په وینا د هلمند ولایتي اداره هم د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنه ده. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د تیر 1999 کال د لړم په 22مه په لښکرګاه ښار کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه د هغه د وژلو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت دغه ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د یو زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زلند سیمې په وربیڅه کې شوې وه، دوه تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 14 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د دې هېواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې کې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی بچې روغتیايي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی. یوه بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. ناوالنی له 20 ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د ولادیمیر سیمې لپاره د زندانونو د چارو فدرالي ادارې نن په یو بیان کې وویل چې 44 کلن ناوالنی به روغتون ته ولېږدول شي، خو دا یې نه دي ویلي چې کله به هغه لېږدوي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په غونډه کې د ناوالنی د قضیې په اړه خبرې وکړي. له زندانه د ناوالنی د خوشې کېدو لپاره پر کرملین د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. ناوالنی د جنوري له میاشتې راهیسې له کله چې له جرمني بېرته روسیې ته ستون شوی نیول شوی او موسکو ته نږدې په یوه زندان کې ساتل کېږي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منده چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې. د انجینیټي په نوم دغه هلیکپټر به چې 1.8 کیلوګرام وزن لري په شپږو ثانیو کې د مریخ له سطحې 3 متره لوړ او له 1.5 ثانیو پرواز وروسته بېرته راکوزه شي. د ناسا چارواکو ویلي دغه هلیکپټر د علمي څېړنو له هدفونو سره مرسته نه کوي، بلکې یوازې ټکنالوژي ازمویل کېږي. خو چارواکي هیله مند دي چې دغه هلیکپټر به د راتلونکو الوتنو لپاره لاره پرانیزي او هغو ځایونو ته چې نورې ګرځنده وسیلې یا روبوټونه نشي تللی په سرعت په الوتنو سره د فضایي څېړنو په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د مطالبو برخسته په لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، ولسمشر اشرف غنی له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان د لوبې بدلون بولی او وایي د هغه څه چې طالبانو او نورو یې اټکل نه کاوه خو دې لمخکې محاسبه کړې وه. ښاغلی غنی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت بللی او یو ځل بیا پر طالبانو او پاکستان غږ کړی چې د آسیا زړه کې له آرامۍ او ورانۍ څخه یو غوره کړي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د دې هیواد راتلونکي لپاره هیڅ ډول تضمین نشته. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د دل لپاره د محاسبې وړ خبره او له دوو کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولې و. خغل غنی د سی ان ان له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبې د بدلون په نوم یاد کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نه کاوه. خغل غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نه شي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتیر دی او کولی شي خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبه وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت خود طالبان او پاکستان لپاره د انتخاب شی و چې د آسیا زړه کې د آرامۍ او اوربند لپاره د یو نړیوال باورمن شریک او کده ګډوډونکو په توګه رول وبوي. د طالبانو هغه پلم چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسیدلې. دا جګړه نور دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی یاړیندې. اوستوب د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دي
ادر سپورټرز.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکونو لارې د واک په لیک د ټینګار ترڅنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دي چې د اړیکو یو نوی باب رانستل سي. چې لمخې سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لاره پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لاره خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی دا سمال له افغانستان څخه د بهرنۍ وسکر وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولی چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ټیک سالوان وای د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خدای ټینګار کوي چې متحده ایالات په هغه غواخونو ته پام کوي چې سرچینې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړ کړو چې له مخې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درې لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکیل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمدا د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د می میاشتې لپاره د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان ووزي.
په همدې حال کې افغان حکومت او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو د بندیزونو د ساتلو لپاره به په خپلو کې سلا مشورو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې په دې برخه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هند کې د هند له سفیر سره په کتنه کې خبرې کړې دي. پر دې موضوع مختصر جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محی په کابل کې د هند له میشت سفیر رودندرا تاتین سره نن دوشنبه په کابل کې کتلی. په دې کتنه کې دواړو خواوو د نورو مسایلو ترڅنګ د دواړو خزو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان د امنیت شورا لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو لخوا هوکړه وشوه چې هند او افغانستان به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو د بندیزونو د جاري ساتلو لپاره سلا مشورې روانې ساتي. دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې افغان چارواکو په ځلونو له طالبانو د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې خو طالبانو بیا د بهرنیو ځواکونو وتل او د خپل غوښتنو پر منلو ټینګار کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روژه لاره رسیدو سره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په مارکیټونو کې نرخونه لوړ شوې دي. د چاره د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلې په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړیدل د خوراکي توکو اخیستل نور هم ستونزمنوي. د روزګان، هلمند او میدان وردګو ولایتونو کې له جګړو بې ځای شوي له حکومت نه غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بای کنټرول کی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د روژه میاشتې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنۍ موادو بای لوړې سوې دي چې ګڼي بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړې دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیشول سوالی څخه ترینکوټ شارت د جګړې لامل راکړ سوی. نو موړی وای لوی خو جګړو زپلی بیکار دی او لبلی خو د توکو قیمتونه لوړ دی.
کندهاران خود سی حالات خراب کړی دی. زمرده موږ د نیشول سوالی سماجه راغلی د دې ځای راغلی شاشه قیمت کې پټاټي وي په خو په نیم سلوي اوسه بدباسا وکړل. نن یو غوږ د روزې شکاس پر مسلمان ضرورت تلری وړي دا سي چارشې شهر دا پټاټي نه چارشې قیمت بيخي وسه قیمت دغه تل ورته چې بيخي سړی ونه خو دا خو د خلک څه چې د سار ماشان د نلري په دې واس نه رسیږي. دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي؟ دی او پای څه دی او ټکداران او دغه سم دا غشتنه ده چې دا روزې میاشه د برکت میاشه چې د مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي.
د نرخونو د لوړوالي ستونزه دلته نه ختمیږي. د هلمند اوسیدونکي هم وایي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ سوي دي. دوی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو خو د دغې میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ شوی دی. د هلمند ولایت یو سیدونکو قدرت الله چې د موسی کلا ولسوالۍ څخه د جګړې لامل به زیسوي ازادي راډیو ته ویل
ساده د مسکینانو خوراک چې پټاټی دی هغه من پاویا اوس په نوی افغاني بسل افغاني بینډی دغه سګراندې غوړی دغه سګراندې روزه حکومت باید سب څه ګرځي سروالی باید وګرځي چې ورو ده شغل سګراندې اخوار غریب خلک ټکو ټکو دي در بدر د افغانستان نه غریبسته یو خا ګرانی جوړ سره دې اوچارې سره
عام خلک یو شمیر سوداګر او دوکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دې په لوړه بیه وپلوري د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بیوازلا او په ځنګړي توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاری سره مخ دي د اورزګان او هلمند ترڅنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره د توکو قیمتونه لوړ شوي دي درویشت کلن روزی خان د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکی دي او اوس میدان ښار ته د جګړې له کبله راکډه شوی
والا اوس خو موږ ماجرم یو او د بیکاری لاملم دی نو اوس بیخیل وړې شوې دی او ځکه چې خلک دته فکر نه کوي چې خلک ماجر دی او بیکاری ده
دوی له حکومت غواړي چې د بې وزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وڅاري د افغانستان د متشبثونو علي بورډ له هټیوالو غوښتي چې د روژې په مبارک میاشت کې نرخونه ثابت وساتي د دغه بور ډریس رحیم الدین اجاغه دوري یا حمل پر سلروشته منیټه ازادي راډیو ته ویل چې دوی سش کال دا مسله لنیږدې څاري د لومړی کال او لومړی روزه نه ده چې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي او د سينورو موادو بي لوړيږي بلکې هر کال د روزي او اخترونو پر اتاک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بي لوړيږي سره لدې چې حکومت د بیو د څارنې ژمنې هم کوي خو خلک وایي چې دغه ژمنې هیڅ کله هم عملي سوي نه دي
زندګي را دیګه خدا به تر کنه ای تو راستم کې دیګه خوب از گزاره میکنه
ستاسو ل پیغامونو
دغه ورکشو دوستان یارانو لپاره په دولت یو مرکز فعال کی چې ورکشي یو چا دوستان هغه ته به دغه وخ یو ښونه وړي او نو د سی او تر چې دا چې الګ ورکشوي او چې چا کارتن پیدا کړی ماغه دفتر ته وړي لم د افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش ته به دا کارو تاسو سره به یو خلک شو چې خلک پیدا کړي هم عمل ته دفتر ته وړي کڅوړه چې ورخشي هم مرګري ورونه ځامني اما دفتر ته ورسي هغه سره به شکایت وکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري په نورستان کې له هم خلک د څاروي او لوړیو او وزغنو جامع جوړوي نورستانیان وای دوی په یخو او واورینو ساحو کې اوسیږي او په کورونو کې د څارویو لوړیو جوړیدونکو کالی تاوده دي دوی وایي غواړي دغه لرغونی دود ژوندۍ وساتي او لوړیو څخه په معاصر ډول مصنوعات جوړ کړي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
د نورستان خلک له پوخاره حصے له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنې ولایت چې سوړ ژمی لري د وسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاود ساتي. یو مهال د نورستان لري پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوی وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنیو سیمو دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځینې پخواني دودونه لکه له وړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو له وړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته له نیکونو پاتې دي او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو وړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزی جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم سجادی راته پاړه وویل:
موږ مالداران چوپانان لګي په قیچی باندې دیونه دا وړې کموي، هغه په یو پاک ټوټه کې راټولې، دغه وروسته په صابون باندې دا هینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویران شوا یو، هغه ویران شه باندې دا بیلې تار تار، هغه وروسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولې، هغه وروسته یو یو غونډارې را اخلي. هغه یو قسم چې موږ ورته چاتر وایو، هغه چاتر باندې دا تار جوړوي. ډیر نری جاکټ د پاره استعمالیږي، دغه نه لیک ډبل غوندي چین، هغه بیا اوټ د پاره استعمالي.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څاروي ول سرولو او خزي د پټي ول کارونو اوزګاری شوی وي، نو په ګډه په کورونو کې له برابرو کړو تارونو په کولونه چپنې کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکي هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد وایي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې پکولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوي زینت الله راته وویل:
دغه خوله چې په خانه ده چې دغه خوله ده زمونږ رواج کړي، اوس هم ده جاپان لرو ترتاغم درو اوس هم جوړي، اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه.
مولوي زینت الله وایي په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه، سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وایي په خوا ټولو خلکو همدا لوژغن او وړیو جوړیدونکو جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چابا مالداری او پانګ زیاته و، هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک پچی کمزوري وو نو یو جوړه به یې ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیز جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی راډیو ته وویل:
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او د تورته نورو پروګرامونو مختبیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نور هم غنی او پیاوړي کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړیدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډیرې ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردېږي او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي، نو له یوې خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په ننګرهار کې ډیری ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپل همزولو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د دې ولایت لوستي ځوانان وایي د دې فرهنګ په دودولو سره به د کتاب لوستو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې د خوښیو په ډالیو کې د کتابونو ورکړې ته خلک وهڅوي او خپل راتلونکي د پر کتاب لوستنې روښانه کړي.
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکو 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړې وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو. دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او خو بلګی د بی ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه مشته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي. د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې د دولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نو وخت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه ای وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې دا مغه شخص وظیفې او دند یو رښتې مطابق کتابونه ورل کیږي، واقعا دا یو ډیر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ نه د لا دود لپاره کار کوو چې ترڅو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډیره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیله مندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او زیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او زیرک موبایلونه کارول کلی یوي خوای ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوایې د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې اوس ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو ملګرو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. دا ډیر ښه فرهنګ دی او دو دې دلې ډیر اړین دي. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غاګلا ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته حالات خبر کړي. د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه هم لرو. د دې پروګرامونو اوریدل مهم.